لاس بجې شوې درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې د پریکړو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله رحمت الله افغان خبروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د محکمې د رئیس په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول، او د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دوغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لمړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قوو قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد ردبنش ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین له امله رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره چاودنه وشوه، چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفرام وګړي هغه هم زخمیان شو، سربیره په باندې یو ملي پولیس یې هغه شهید شوی.
ښاغلی صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کورنیو چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې په کې ویل شوي وو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی و چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له کبله خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني لا د کورنیو چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. او د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونۍ لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
زموږ لپاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي، تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې مندل شوي. دغه آثار په ځانګړیو صندوقونو کې چک جمهوریت انتقال او رغول شوي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراخ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوي وو. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټر پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به د حمله څیړي.
موږ څه وخت اړتیا لرو چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوي چې اوس یوازې په نرمو اهدافونو حمله کوي.
د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس ته محمد علي جعفري دا خبره راخیستې چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریې ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفري زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني. نو په دې صورت کې ماته قطعي ده. یو شمیر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل سوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرنی د تهران او د نړۍ د لویو قوتونو ترمنځ پر اټومي مسلې د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصوي، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره امادګي روانه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري وویل د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. او یوه بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر علي محمد جما په یو غونډه کې وویل مشکل تخنیکی نه و، بلکې د یو بمی چاودنه و چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکې کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سختریزې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ری ساعت 10 بجې او 2 دقیقې د دې خبرونه په دوام کې واوري. په اسلام آباد کې څلور اخیزي غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته ووځي.
له موده ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
په فراه ولایت کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د یو ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپله درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
تمه کېږي په روانو درېیو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شي جون، د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې مهیروي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید دا شورا له سمبولیک وضعیت ووځي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي رادیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسله کې برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ناجي صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
د سولې عالي شورا چې یو ډېر مهم ادرس د سولې لپاره او ښې تجربې لري، هیله مو ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حقله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بي غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پریکېدل هغه کېږي، د سولې د شورا د غوسنۍ حیثیت د غوسنۍ یو څه وزن چې پښې ده دغه هم له منځه ځي. نو خد دا چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل شوی او بهطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1909 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس پرمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس پرمک سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شویو کورنیو سره څومره مرسته شوي دي.
څلور پنځه کسان چې د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوریت او بیا زما په دفتر کې راغلي وو. دوی سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزي لاخانه او د ولایتي کمیټه او ساختار چې موږ لرو پاسخ دی لپاره بیا ما خپل رئیس سره هم خبرې وکړه او هغه امکانات چې د ولایت په سطح دي انشاءالله دوی ته به موږ به تعداد وکړو. وزیر تجربه دوی ته رسیدګي وشو او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته به غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایتي کمیټه دوی د توان مشکلات ډېر هغه کېږي بیا دوی موږ سره تماس بنیسي بیا کومکونه مرش د کابل لاخانه باید موږ دوی سره ش خال وکړو بیا کوم مشکل نشته دام کوو.
برمک صاحب محترم، کومې شمیر کورنۍ چې په بغلان او ولایت کې دوی د جګړو له امله بې ځای شوي دي او دغه کسان چې بې ځای شوي دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه دي شوي.
دا اوس وضعیت چې په بغلان که اوس مسلط ده خصوصا د دندغوري او د شابودین په ساحه کې تاسو هم خبر شئ یو لږ ډېر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامي عملیات او عملیاتي ساحه چې ده ډېر یو غټ ساحه ده. زما خبر داده چې زموږ ملکي خلک چې اوس بې ځای شوي دي بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان یعنې ټول ضروري نه ده یو دوه درې څلور نمایندګان حل هر ځای اوس دوی ځای په ځای شوي دي دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته ریاست مرده به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګوی وکړي.
برمکس محترم، کوم شمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي د دوی لپاره اساس راتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرستې چې تاسو سره کوي په غو کې کوم شیان شامل دي؟
کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کیږي زموږ اولی پلان دا ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کیږي لعملتي لازم نه دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي یعنی تخریب شوي مکمل هر رقم چې بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرسته چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي دا خیمه دي نور شان دي یو استاندارد معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولای شو مرسته وکړو.
له پیشو سره د مبارزه په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک کوچې د بغلان د بې ځایه شویو په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله. د بغلان په ډنډي خودي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د نشټو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کورنۍ چې د ځینو راپورونو پر اساس د غړیو شمېر 40,000 تنو ته رسیږي وایي چې مرجوبله هم راوښتي دي. اکثره بې ځایه شوي په داسې حال کې پلخمري شهر او د مرکزی بغلان ولسوالیو ته تللي چې د کور وسایل ورڅخه پاتې دي. چارواکي د ډنډي غوري ولسوالۍ د هغو بې ځایه شویو کورنیو شمېر 3,000 شي چې پلخمري ته تللي دي خو بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې تر دې څو چنده زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې په ډنډي غوري کې هیڅوک پاتې شوي نه دي. د کور وسایل او څاروي هم لوټ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په تیرو 12 یا 14 ورځو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر یو بل په ډزو کې یو شمېر عام خلک هم وژل شوي دي. د ډنډي غوري اوسېدونکي وایي چې نه یې والی او نه یې نور چارواکي شکایت ته غوږ نیسي. د دوی شکایت سره اورو
تقریبا 40,000 فامیل اوس بې ځایه شوي دي. ټول ډنډ بې ځایه ده. یو کور په ډنډغوري کې نسته. ټول د مونږ مالونه د مونږ اموال د مونږ جایدادونه ختم شو.
د مونږ زخ ډېر مهاجرین راوتلي دي. دلته په دغه دښتو بیابانو کې پراته دي. کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي. مالونه هم لولګې مړه شو. کورونه هم ډک کورونه مانیم کلي ړنګ شو. رحم نسته چې زخمي راوړو د اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي چې راتښتلي جنګونه
نه هغه د طالب په نامه معنی نیسي والي ته ورځو غږ هم نه اوري امنیت ته ورځو غږ هم نه اوري قومندان د قولي اردو ته ورځو څلور و ورځې کېږي مونږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لس بجې او شل دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو، همداراز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه غبرګون وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند شودنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند ادعاوي په کلکه تعقیب کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واپري.
کته هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول لاهون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شپوهیږو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شی روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نور برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولی. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد د پرونی څلور اړخیزې غونډې نتیجو او د سولې په اړه راپیدا شوو هیلو ته ځانګړې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پرله پسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بالاخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې خیل هیوادونه موافقه پرې کوي. د ورسپانې په باور تر ټولو هیله بخونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبری کوي او تجهیزوي یې. کابل پوسټ په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي، خو سمدستي هغو پرمختګونو ته خنډونه پیدا شوي دي. په سر مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته یې هیلې زیاتې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښوونکې کړۍ د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونۍ غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پښتنه دا ده چې رواني څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپله دې پښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د کانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه ښیي. وایي چې تر ډیره د دغو کانونو په چور او چپاول کې وسلوال مخالف انداز لري. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانون وزارت مسؤلان وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ارګانونو سره خبرې شوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په هغه سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لامدغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغه سره په غږې په یو شمېر سیمو کې قانون استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لسته مدیر رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرونکي درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج مخنیوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسي دا به ډېر سخت وسي چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
دا وزارت وای چې د منټالي منابعو د قانون متن چې لمخې د غیر قانوني استخراج مخنیول کیږي جوړ شوی او ډیر ژر به عدلي وزارت ته واستول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خو اوس به رحمت الله افغان درته ووایي چې رحمت الله افغان د دې ساعت لنډ خبرونه درته ووایي.
تاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس وژل شو. نامعلومو وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران چې درې ورځې وړاندې تښتول شوي وو تېره شپه وژلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په امنیه قومندانۍ باندې د حملې مخه نیولې. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. او په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري.
لاند خبرونه مول او ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:15 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجې پورې په همدغه صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستې اغېزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد موینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل به تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در در انشالله در امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چار وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو ادارو هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوندې ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یا بدبختۍ سره مخ هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه. نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د موینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت
قاچاق او د نشې موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشې موادو د نه استعمال پروګرامونو د اڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز اسرآباد کې پلسکونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مظاهره د سهار په 10 بجو د کرهال لکلی پیل شو. د شهیدانو چوک ته لر رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وي. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواښ سره مخ وي. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي.
مخامخ موږ ته 500 متره کې دلته دښمنان راځي، زموږ ولایت د تهدید لاندې دی. د پیکا مرمۍ زموږ په کورونو کې لګیږي، زموږ ماشومان شهیدان ته پوستې وسوي. موږ د دې زور نه لرو، نو موږ به هلمند څه وساتو؟ موږ دغه خوښه ده چې ورور زموږ بچي دې راوړي او خپل کونړ دې وساتي. که چېرته په کونړ کې وضع ارامه، بیا دې ورور سرلوړي دې لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل، کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا یې هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې دی، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې ده دا سالمه غوښتنه ده، هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 2 شپېته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي. د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی روح کنډک چې دی په فلورستان کې دی. د نسبي امه زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی. زموږ دا پولیس د دل سره اول شي، زموږ د خلکو نه خدمت دی وکي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای، کورنیو چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
مختار سیم کې 21 جوانی کې خودشان حاضر بودن با د وسایط خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل کې وبرن.
موږ وتوانیدو چې 21 هغه ځوانان چې خپل هلمند ته د تک د پاره تیار وو، د خپل وسلو سره مو په خو وسایلو کې کابل ته انتقال کړل. هغوی اوس چمتو دي چې هلمند ته لاړ شي، خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي. موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ، زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته څو ځله ویلي چې دوی خپل کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي. څه په نورستان او څه هم په نورو ولایتونو کې خدمتي دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ سه هم بیرته دلته راولیږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې کچیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدیال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 3 تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابناصفی د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویو لارو ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. لبلی خواد فرا ولایت امنی قمندان توریالی و پیدانی ازادی ایو تا دوغ چلوان که شکایت پا وراندی وایی که دیر جر بدار کار مخه و نیسی. در فرا ولایت امنی قمندان پا خبره پر لوی لار در پیسو در قانون اخستو پا تراوی تر وست دریتان پولیس نیولی و پر ادلین که با هم هر اغا چوک و نیسی چه غیر قانونی کرنی تر سرکلی.
بری کسان چه پا دی کار که اغشته و اغوی با نیولی دی اغوی تر قانونی چلان با او سرکی گی او اغوی نن تر نظارت لاندی دی او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابناصفی بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بربړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بېلابېل توکي لېږدوي.
د ژوند رنګونه
ستانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون نه خلاصه شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و؟ د هغوی سره چال چلند څه ډول و؟ څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجین وو، نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود. یو له بل سره انجینو انجینو سره هلکانو هلکانو انجینو سره درلود، انجینو هلکانو سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. د 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره.
خو بیا هم داسې یو دغه ورته درېدل زړه کې چې یعنې انجینو نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینو چې باید دی نه ما نمرې مخکې شي، یعنې خو چې دا ټمبل دی څنګه داسې
باید. ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي که هلکان؟ اول نمره گان او دویم نمره او دریم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي که هلکان؟
نه جنکۍ.
کله فارغ شوئ هلک اول نمره که جنۍ؟
نه جنۍ.
څه فکر کوئ ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډېرې اول نمره ګانې کېږي او هلکان نه اول نمره ګان کېږي؟
انجینې درس وایي، ډېر درس وایي، خو هلکان هم درس وایي. خو که درس ووایي لکه چې هلکان نور داسې کوم مشکل نه لري، نو انجینې باوجود چې د کور کار کوي او نور کارونه یې مشکلات دي بیا هم درس وایي زیاتره وخت. خو هلکان که درس ووایي بیا ډېر تکړه کېږي، خو هلکان درس نه وایي ډېر.
په خپله باندې ته څومره نمره وي؟
اول کلو کې اول نمره وم، خو بیا اخر کال کې دویمه فارغه شوم.
ولې دویمه فارغه شوې؟ تا نه جنۍ مخکې شوه یا هلکان در نه مخکې شول؟ ولې
جنۍ نمرې رانه جګې وې نو هغه مخکې شو.
آیا تا درس نه ویلي؟
نه، ما درس ویلی و.
نو بیا څنګه هغه در نه مخکې شو؟
چې ما نمرې کمې شي
کومه واسطه یا نور څه؟ دا خو پکې رانغلم.
نه، هغې جنۍ واسطه نه وخت کړي، خو بل چا ما نمرې کمې کړې وې، خو هغه خپله بیا شاتله.
کله چې بیا فارغ شي د هلکانو لپاره د کار چاپېریال ښه دی که د جونو لپاره؟
فعلاً خو دې شرایطو کې یو لپاره هم وظیفې نشته، یعنې دندې نشته دواړو لپاره. خو بیا هم هلکان هر چېرته وظیفه اخیستی شي، خو انجینیر هر چېرته نشي تللی، کورنۍ اجازه نه ورته کوي، بل محیط داسې برابر نه وي چې هلته انجینیر لاړ شي کار وکړي.
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږۍ ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همداراز د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یوه مرکه کې ویلي وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کومه حالت کې په روغتون کې بستري دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکو دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پری برید وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. آی کلمو د ماهیانو ښکار کړي او ککړې مو وینو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره کومي طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لږونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړی.
درنو اوردونکو که څنګه په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهور او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمول وایي چې له ډېره پخوای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزې سیمې دي لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا مایان وي او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم پته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره وتللم، مایانو ښکار بم کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونې ول. چون فنی او مسلکي خلک نه وو، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان مایان نیسي، د مایانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي، څوک ورته جال اچوي، څوک ورته کندی او تار ذریعہ نسی سو ورتا جنریٹر یو ته برق ورکی چا ډیر خطرناک دی او ډیر خلکی چیزی پی جن ما زمون یو نسنی ملګری په دغه پیخه کې شهید شو مړ شو نو میان زمون په مناطقو کې خلک نسی او بل خصوص په ننګرهار کې چې دا وخت خمیله ده
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي نو په طبی پخ کړي دي او په کړهۍ کې پخ کړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نل مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخې
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر مې لرلو امریکې ته امریکې کې مې چې یو ماهیان وخواړه چې هغه بالکل زمونږ د ماهیانو فرق هم نه و خوند یې هم چندانې نه و داسې د پیکوړې په شکل پخ شوي خو زما خوښ نه شو بیا مې دپاره مې هم نه خواړه چې نو زه د دې ماهیانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو ماهیانو سره عادت وم هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شي ما خو ماهیان ډېر خوړلي خو کومو خوندور ماهیان چې د لشو والی یا شکی لري هغه مر داد بیل شو میان نه وی د لشو میان چی هغه خواږی خوندور یو بل خصوص چې ګونړ د سینې وی
اوریدونکو ماهیان بیل بیل ډولونه لري د کابل خاریا ماهی په خون کې زبی ولا وای چی دوی بیل بیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وی
په ګډ ډول د سلوار د راو ده کراس ده پتر ده زغاره ده لقه ده دا مې د مخبل مېانو کې دوه کاله کار کړی ده سره بي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستانی بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خام په خرخره تېست کو دا خرخره به نيست کو بیا پس لغي وینځو بیا اخته کو وګو مال غوړ کو کڅو کې د شخصي خرو ټوټه ټوټه کو مصاله ور کو کاړه کې دوا چو کابل نور ترازي قندار نه راځي لډېر ډېر جان راځي سره بي ته ډېر غټه مې پزي دا د اخري جلال آباد لسته تامین ډاکټرانه تل نامه چونه نری وسل جړی رګټ رسیا هغه څنګه دی غوړی د څنګه خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دی غوړی نو مې ته ولاګ نور به لودا راو باسي یا به موږ وساس قبګیرو تر عقل څه غټ قبګیری دی قبګیر باندې تر عقل جابه دوه خوړل و دا مې چونه نری وی ډیر رګټ رسی سړی باندې د مې وکه خو ډیر رګټ ورشه ده
دی وای چې ډیر وخت له یوش میزبانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل خار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره دوري خنه ماهیان نو اوسي او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن دی ځکه چې ودی دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي او نور شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه واقعا چې اوسې بازار کې چې اوس ماهیان راوتی اوسي نو بیا هغه پکارچی کی دوا ورځی درې ورځی پاتې کی کارځی غانو کې د بازار مخه خاصی کی کله چې مایا نه راو خاول خاغس په پاکو یعنی د امدن کې چې څه ناکاره یو سیس تکو او مساله جاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې هغه مساله جات یعنی د دې مایا نه بوې مسته کې او هغه پخ کی یعنی ښه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یاد چې کبه پوي یعنی چې بریانه وي په غوړیو کې او یو د چپ خپل په انتاش کې یا په زرورق چې وسی پخ کی دوت مثلا لیمو یا د سیمره شنو شان سره د سلاغه نه په داش کې داش کې د می درجه حرارت کې دوه تر یو لاس پنځه لس دقیقې پورې ورته لاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسو دي یاره سیرنګ تی شي همداسې غس پنځه رنگ پخې کې او هغه چې ور چې رنگ ګلابي شي نو هغه بیا په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په جمی کې ډېر خلک دل پر چې هوا سړه وسی او د ماین خوش دي ګرم دي نو دا غل په جمی کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقی زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو مسله نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایانه د خسي خو من کورنۍ کې مور می افطار می خپل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چقر لره نو د پویږي چې د مایي زور د کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي کوري کچيري غوګي سور ونو په پویږي
نو موري وای کله چې کورته ماهیان راوي نو دیوی ملي په شکل نور کورنۍ راټولېږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپله لمونږ ډنډ کې خلکو دبا ورته واچول، داسې حالو چې دا سپینې خېټو میانو په دې ښار باندې پراته رقم دبا ورته واچول، دا میان وخوړله په چشي هغه کې ورته واچول. نننه هغې چارګیان غونډه مغه اوبو کې مړه سولنیشته هغه م وخوړل، نن څوکې هغه کوي اوس پاس باندې نغلو کې داسې میان دي چې خل بمونه ورځ چې مغه بم په زاره باندې اخو چې بم وچېږي اوبو کې دا راجي کړي، دا څوک نه وایي چې دغه میان دی مونږ وطن ګټه ده، هغه دا پرېږده هغه پېښ ښکاري خو دونه کوي. بم چې واچې چټ اوبو کې چې وچېږي هغه هغه دا میان غونډ سرته راجي کړي مړې کړي، هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دي لکتب کې ورکړي هغې باندې راچی بیا پس له غیره ټول یا ډېر ورځ آسان یي دوته خو ډېر تاوان نسي میانو ته. هغه
د دې په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري، اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری په اړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې چې انسان هغې نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي تر څو پورې سي د مایانو نسل ته هم ډېر ضرر نه وي او هغومره شی را ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شار د جنریټر سو، بمیدستي سو، یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي. د اسلام له نگاهه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو، په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کماوالی په اړه وایي:
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي. شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وخورو. او قرآن کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی، او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري، دې سره هم هاضمه او هم خوندول کیږي. نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره لمنځه تللی وي.
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده، خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
درتزام داسی ستم مکر
شم تبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما علوا داسی خو مکوا ہو شفا نو داسی مکوا